د مشال ډوډونه زې نه ساته خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني وښوي 3 بجې په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو د بواوري چې په کم ځانګړي بریچ شوی د مرډي کې دغه په تاسو ته معلومات درکوو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چې د تحریک انصاف مشر ته کم نوټیفیکیشن جاری کړی دی هغه به هم تاسو ته معلومات درکوو. راپور لرو یو شمېر موضوعات لرو تر هڅه مخکې له بشیر ګواښ د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان ټاکنو کمیشن وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ورغوښته دی په کورمه کې د ځمکې په سر لانجه کې دوه کسان وژل شوي دي. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر پاکستان غږ کړی چې افغانستان دی د خپل سیاست لپاره نه استعمالوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د عدالت د سپکاوی نوټس لیږلی دی. کمیشن د سپتمبر په 18 عمران خان ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اکتوبر په 18 دی ورته ورحاضر شي. پر عمران خان او د ګوند پر نورو سیاستوالو یې تور دی چې د سیاسي جلسو په وخت سرکاري وسایل کارولي دي. هغوی دا تور د یو د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د مسلم لیگ نون په مشرۍ د ائتلافي حکومت ملاتړی بولي. عمران خان د هغه استعفا غوښتې ده. په کورمه کې د باغ په سر رامنځته شوې شخړه کې دوه کسان وژل شوي دي. د بره کورمه یو پولیس افسر نور ولی خان نن مشال رډیو ته وویل چې د سپتمبر په 18 د پیواړ تنګي په میرمۍ کلي کې شوې نښته کې یو تن زخمی شوی هم دی.
پټی دی پټای کې لکه وکوا شوه د چې ته د مڼې بوټي منده خپل کې دا خپل تر زمان دی سره غند شوی دی لکه دا مڼې بوټه هغه کټ کوو درې کسان منده د ویدري د یو کسان نیو دي شوی نه دی.
د برا کورمی زینو قومي مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ځله کې د زمکو په سر دښمنۍ زیات شوې چې انتظامیه دی پکې د مرګونو مخه ونیسي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې انډیمه ویلي د جون له 14 راهیسې راغلو سیلابونو کې د وژل شو شمېر 1463 ته رسیدلې دی. د ادارې د سپتمبر په 18 په خپل ماښامنۍ رپورټ کې ویل چې له سیلابونو د زخمیانو شمېر 2015 شوی دی او له 2 میلیونو څخه زیات کورونه وران شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت هر سیلاب ځپلې کورنۍ ته 25,000 روپو ورکولو وعده کړي خو مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو خلکو ویلي چې دوی ته بشپړې مرستې نه دي رسیدلې. د خیبر پختونخوا په سوابه کې یو نرخزه وژل شوی دی. د سوابه پولیسو رسنیو ته لیږلي معلومات ښیي چې د وفا په نامه یادېدونکی رحمشیر پرون سوابه انټرچینج سره په ډزو وویشتل شو. د چوټا لاهور تاڼې پولیسو تر مخه ایف آی آر د مردان دی اوسیدونکي زرقشاه په خلاف چې ډزې کړي دي درج کړي او د هغه د نیولو هڅې روانې دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د اتحادیې مشر ارزو خان پر فیسبوک لیکنه کې له خیبر پختونخوا حکومت د نرخزیانو د خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. ویلي که امنیتي خوندي نشي مظاهره به شروع کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې پاکستان دې پر افغانانو سیاست نه کوي. ستانکزي په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې پاکستان له اقتصادي ستونزو تیریږي او په داسې یو حالت کې چې په نړۍ کې ورته هیڅ هیواد قرض نه ورکوي د خپل ځان سپینولو لپاره دی د افغانستان په نوم سوداګري نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت ویلي و چې القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان او نورې نړیوالې ترهګري ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. ورته خبرې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم کړې دي. د افغانستان تیر جمهوري حکومت پر پاکستان تور پورې کوو چې افغان طالبان او نورې ترهګري ډلې ساتي چې اسلام آباد ردوه. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لوهانسک دونیتسک خرسون او زاپوریژیا کې په یو تش په نامه ټول پوښتنه کې رای ورکوونکو له روس سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو لخوا ګمرل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93 په خرسون کې په سلو کې 8 په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 خلکو د روس سره الحاق غوښته دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زولینسکی ټول پښتنه مسخره بلل دا ویل دي چې خلکو د ټوپک تر سوري لاندې رای ورکړي. زولینسکی زیاته کړې اوس هر هیواد باید د روس دغه ګام په وړاندې غبرګون وښي. روس د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی دی او په ختیځ کې ګڼې سیمې لاندې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مو له مشال رادیو ورته چې بشیر غوښ پلاند کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پاکستان ترکی انصاف مشر عمران خان ته امر کړی چې د کمیشن دفتر ته په خپل حاضر شي. او میرلی کې په یو ځان مرګي بیت کې د ملیشیا ځواک یو سرتیر جوړ شوی او په سوابۍ کې د یو نرخزي وجلو پړه یو بل نرخزي وای
زمونږ آواز څوک نه اوري زمونږ سره څوک ودرېږي نه زمونږ د حقایقو حقوقو د پاره څوک خبره نه کوي په پاکستان کې.
او دا به هم وری چې په خبر پښتونخوا کې د اسمبلی غړي ولې په نخښه کیږي.
ټارګټ چې نه اصله د پښتنو سیمه ده او د پښتونخوا په سیمه د سر پښتانه چې کم اواز پورته کوي شي په هغه کې منتخب نمائندگان هم شامل دي هغه ټارګټ کیږي.
او د خبر له تیرا درې په دوهم وار کډوارتل شوی وای ل سیمې وستل شول خو مرسته ورسره ونه شوي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. هو سمو د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پاکستان ترکی انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته امر کړی چې د اکتوبر په 15 د کمیشن دفتر ته په خپل حاضر شي. الیکشن کمیشن نوموړي ته د کمیشن د سپکاوي په تور دغه نوټس ورکړی. انتخاباتو کمیشن وایي عمران خان په کمیشن ځنی تورونه لګولي وو. د عمران خان وکیلانو د ګوند ځنی مشرانو یې بیا ویلي عمران خان که ځنی خبرې کړي نو د هغې حق ورته د پاکستان آئین ورکړی دی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز تر زیاته کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په خپل د حاضرېدو امر کړی دی. د کمیشن لخوا د معلوماتو سره سم دوی عمران خان ته تر دې وړاندې هم د حاضرېدو وینا کړې وه خو کله چې هغه حاضر نه شو کمیشن ورته د خپل امر د سپکاوي نوټس هم ورکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې تور دی. نوموړي د اګست 13 اسلام آباد کې یوې غونډې ته د خپلې وینا په مهال په کمیشن دا تور لګولو چې ګنې کمیشن ایماندار نه دی او داسې ښکاري چې کمیشن دا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره ملګرتیا کوي. انتخاباتي کمیشن د اګست 15 عمران خان پخوانی وفاقي وزیرانو فواد چودري او اسد عمر ته هم دا نوټس جاری کړو. د وفاقي وزیرانو لخوا کمیشن ته خپل ځوابونه خور لګل شي خو د عمران خان لخوا هیڅ ځواب نه ورکړل شوی. نو دا څومره ضروری ده چې د آئینساز ادارې مشر د خامخا عدالت او یا کمیشن ته خپل ځواب ورکړي او د دغه ادارو د احترام وکړي. مشال رډیو هم دغه پوښتنه د صحافي او تجزیاکار محمود جان بابر نه کړي
او د همیشه دا ویلي دي چې دلته په پاکستان کې مالدار او غریب برابر وي او د هر چا لپاره یو قانون وي. خو د بده مرغه خبره دا ده چې هغه همیشه ځان د هر سن ډیر اوچت او بالاتر ګڼي. نو په کار دی چې د لاړ شي الته دی ادریږي او دنیا ته دی اوخی چې ما په هغه کې سنو کې هم پیشي وکړه چې په کم باندې ما ته پیش کېدل لازمی نه و چې زه د خامخا پیشه وي. خو زه بیا هم لاړم ځکه چې په پاکستان کې بل چاته دا جواز جوړ نشي څوک دا بانه ونه کړي چې پلان کې نو ترې نظم لاندلم.
کمیشن عمران خان ته ویلی په 28 ستمبر د پخپل حاضر شي خو د کمیشن لخوا د معلوماتو سره سم چې هغه کمیشن ته حاضر نه شو. عمران خان د کمیشن د اختیارات چې ګینه کمیشن چاته د سپکاوی نوټس نشي ورکولې د ستمبر په 12 کمیشن ته په جواب کې د دوی دغه اختیارات چیلنج کړی دي. د ستمبر په 28 کمیشن یو وار بیا عمران خان ته امر کړی د را رواني اکتوبر میاشتې په 15 کمیشن ته حاضر شي. 15 ستمبر د الیکشن کمیشن جاری شوی خبر تر مخې دوی لیکلی د خیبر پختونخوا حکومت باید پر روانو زمینی انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون خلاف ورزي ونه کړي او که بیا هم دوی داسې وکړل کمیشن به مجبور وي چې انتخابات وځنډوي. د ستمبر په 20 کمیشن یو بل خبر جاری کړی چې دوی پکې لیکلي کمیشن د یو سیاسي مشر لخوا د ځینو تورونو په سختو ټکو سره غندنه کوي ځکه دغه تورونه دروغ دي او کمیشن د آئین او د قانون په مطابق فیصلې کوي. هر څوک چې د انتخاباتو د قانون خلاف ورزي وکړي او د کمیشن لخوا د نوټسونو جواب هم ونه وای، آیا کمیشن ورته سزا ورکولی شي؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي د ماشاد ریډیو دغه پوښتنه د ستمبر په 28مه داسې جواب کړی.
الیکشن اکټ 2017 چې دی هغه کې سیکشن 10 دی، پاره کې دا سپیسیفیکلی ویلی دی چې دا کنټمپټ اف کورټ ارډیننس چې کوم دی هغه داغه په اطلاق کې هغه شانتي چې څنګه د های کورټ سره اختیار دی او هغه کې سړی له سزا ورکول شي.
د عمران خان د وکیلانو لخوا کمیشن ته او عدالتونو په خپل ځوابونو کې وړاندې وختونو کې هم ویل شوی د خپل ازادي د اظهار حق آئین هر چا ته ورکړی دی. عمران خان دغه حق استعمال کړي او د ادارو په ضد هیڅ سیو د قانون خلاف خبره نه دا کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو ته شانواز ترغزه راپور وړاندې کو او اوس راځو تازه خبر ته. تازه خبر دا ده چې د کراچۍ په صدر کې وسلوالو په چینایانو باندې ډزې کړې دي چې پکې دو تنه جوبل شوی او یو وجل شوی دی. هم پر دې خبرې کوو په کراچۍ کې لخپل خبریال نیاز علي سره چې همدا مو د ټلیفون په کرخه دی. نیاز علي، دغه پیښې تفصیل زموږ اوردون کو ته ورکه مننه بوي.
ډېره مننه سلام صاحب. کومنګ اوریدون کو ته وایو نو نیمه شپه وړاندې د کراچۍ په صدر سیمه کې چې دا د غفونو دروازې شکم کلینیکو ډینټل کلینیکو چې د چینایانی وګړو ډاکټران پکې هوایي پکې کار کوي په دې باندې ډزې شوې دي. او په دې پیښه کې دغه ښځه او خاون چې چینایي وګړي دي هغه جوبل دي او د دوی درې ملګري چې هغه هم چینایي وګړي دي هغه په دې کې مړ شوي دي. جوبل او مړي ټول چې کوم دي د کراچۍ سرکاري روغتون ته پولیس وړي دي. دا وخت رینجرو ځواکونه د پولیسو چارواکي چې کوم دي د پیښې ځای ته رسیدلي دي او پلټنې چې کوم دي پیل کړې دي. هغوی دا غوړي چې دلته چې کومې سی سي ټي وي کیمرې لګېدلې دي یا نور ویډیوګانې لګېدلې دي هغه حاصلوي او وایي چې ډېر زر به چې په دې پیښه کې څوک ککړ دي هغه به ونسي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. دا په صدر سیمه کې دا کلینیکو چې دې ډاکټرانو د 13 کلو راستي چې کوم دي دلته دا چلو. سلام صاحب.
نیازک دا هم زمونږ اردوونکو ته وایي چې آیا په تیر وختونو کې هم په کراچۍ کې دا قسمه پیښې شوې کنه؟
په کراچۍ کې دا لومړی پیښه نه ده. وار په وار په چینایي وګړو باندې چې کوم دي دا پیښې کیږي. که موږ وګورو نو سخت کال د اپریل په شپږشتمه چې په کراچۍ پوهنتون کې دننه په چینایي استادانو کوم ځانمرګي برید شوی چې بیا د بلوچستان سره چې کوم لاقانونه ګرځولې شوې وسلواله ډله د ډي ال اي هغې د هغې ذمهواري قبول کړې وه او دغه خودکش حمله یا ځانمرګي برید چې وو دا یو خزینه ترسره کړی وه. لاغې ولاندې د کراچۍ په سټاک ایکسچینج منی او بیا په کراچۍ کې په چاینی کونسلګری باندې هم چې کوم دی برید شوی وو چې ذمہواري دغه تنظیمونو چې کوم دی منلی وه. البته په کراچۍ کې چې نن دا کومه پیښه شوې ده نو تر اوسه د دې په اړه داسې څه معلومات مخې ته نه دي راغلي یا نه کوم تنظیم د دې ذمہواري تر اوسه قبول کړې ده. خو په دې پیښه کې یو چینایي وګړی وجلې شوی او دوه چې کوم دی تر اوسه ټپیان دي.
ډېر زیاته مننه ستاسو نه د مشال ډیو خبریال وو نیاز علي خان. تاسو ته معلومات درکو چې د کراچۍ په صدر کې په چینایي وګړو باندې برید شوی دی چې پکې دوه تنه جوبل شوي او یو تن مړ دی. اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. شمالي وزیرستان میرلی کې په یو ځانمرګي برید کې د ملیشیا ځواک 21 سرتیري جوبل شوي دي. دا پیښه پرون پر میرلی بای پاس سړک شوی. چارواکي وایي د ملیشیا ځواک په نښه شوی کاپیلا له بنو میرانشاه لور ته روانه وه. دا په داسې حال کې دا چې روان کال په دغه سیمه کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي دي. تفصیل د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرلی کې په یو ځانمرګي برید کې 21 د ملیشیا ځواک سرتیري ژوبل شوي دي. په میرامشاه کې د فوز او ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د بارودو ډک موټر سایکل د ملیشیا ځواک سرتیرو قافلې ته ورجګړولې چې په نتیجه کې یې 21 سرتیري ژوبل کړي. دا پیښه پرون د سپتمبر په 28مه میرلی بای پاس سړک شوه چې د چارواکو په وینا په نخښه شوې قافلې لبنو نه میرامشاه ته په لاره وه. میرامشاه کې د فوج یو لوړ پوړی افسر په وینا ژوبل شوي ټول سرتیري میرامشاه کې د فوج روغتون ته انتقال کړي او د ټولو حالت د خطرې نه بهر دی. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15 ځانمرګي برید وو. د دیوړاندې د اګست په 8مه میرلی په تسیاډه باندې امنیتی سرتیرو قافلې ته د بارودو ډک چنګ چی رکشا ځانمرګي بریدګر ورجګړولې وه چې د پولیسو او امنیتی چارواکو په وینا درې سرتیري یې وژلي ول او نور یې ژوبل کړي ول. د مې په څوارلسمه میرالی دکو کې د فوج پر قافله ځان مرګي برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول او درې نور ژوبل ول. دغه برید دوه ځایي ماشومان هم ژوبل کړي ول. هم د مې پر دیرشمه بیا رزمه کې ځان مرګي برید کې دوه سرتیري او دوه د سکول ماشومان ژوبل شوي ول. د جولای په سلورمه میرالی خدي سیمه کې د فوج پر قافله ځان مرګي برید شوي وو چې په دغه کې نه امنیتي سرتیري ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو وسلوال بریدونه زیات شوي او هم د وسلوالو ضد بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات هم دوام لري. دغه تل ځایي خلک وایي چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي او د هدفي وژنو ضد د غلطه په وار وار پرلتونه شوي. دوی غوښتنه کړې چې سیمه له وسلوالو پاکه او د ځایي خلکو د وژنو مخنیوی وکړي. بل طرف انتظامیه پولیسو او امنیتي ځواکونو هم په وار وار ویلي چې وسلوالو ضد یې کاروایي ته دوام ورکړي او امنیت لپاره جدي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنا
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اودن کو د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې یو نرخزې وژل شوی. دا پیښه په داسې حال کې مخته راغلی چې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په اړه ترمیمي بل په لړ کې تاوده بحثونه پیل شوي. پولیس وایي د قتل مقدمه یې درج کړې او هیله ده چې ملزم ډېر زر گرفتار کړي. خو د حقونو فعالان وایي چې له 2015 کال راهیسې په خیبر پختونخوا کې یو اویا نرخزیان وژل شوي خو تر اوسه په یو قتل کې هم چا ته سزا نه ده ورکړل شوې. دوی وایي په کار ده چې د نرخزیانو د قتل مقدمې د ریاست په مدیت کې درج شي نو په کې ککړ کسانو ته به لازمي سزا ورکول کیږي. په اړه تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په حق له پارلیمان ته وړاندې کړل شوي ترمیمي بل په اړه تاوده بحثونه روان دي. د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې یو نرخزی په ډز وژل شوی دی. د سوابۍ ضلع پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه د ستمبر په 28 د سوابۍ له موټروی انټرچینج سره نږدې شوې او په کې د نومول شوي تن د نیولو هڅې یې پیل کړې دي. مشال ریډیو د پیښې اف آی آر ترلاسه کړی چې پکې د مردان ضلع د رستم سیمې د زرقشا پر ضد د قتل مقدمه درج شوې ده. د پولیسو ویاند لیاقت خان د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل وفانو می نرخزی چې اصلي نوم یې رحمشیر دی د سوابۍ چوټا لاهور تانې په حدودو کې ماسپخین محل وجل شو. لیاقت خان وایي بلخوا د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادیه مشر ارزو خان د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دې ورستیو کې د نرخزیانو پر ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی خو بیا هم خلک د نرخزیانو د جایزو حقونو لپاره د غږ پورته کولو پر ځای د دوی خلاف منفی پروپاګاندا ته ډیر اهمیت ورکوي.
زمونږ آواز سوګناوي زمونږ سره سو کوتري نه زمونږ د حقایق حقوقو لپاره څه خبره نه کوي. په پاکستان کې او چې کوم د حقایق حقوقو لپاره کوم بیل پاتې وي په هغه کې داسې الزامات لګي د داسې خبرو سره هغه بدنام کو جنس فرستي چې په هغه کې زمونږ کوم حقوق حقایق په هغه چا هم خبره نه کوي چې کوم خبرې باندې بدنام کړي په هغه هر سړي خبره کوي. نو دا پرون په دین دیهاړې د ورځې چې کوم دی نو دوه ډزه وشتو په موټر وی ټول پاتې کې مخې ته او دغه شان چې کوم دی نو آی دین داسې کېږي. نو د حکومت نه پر زور مطالبه کوم چې هغه دغه کسان چې کوم دي ملزمان داري فورن گرفتار کړي شي او دوی له دې سزا ورکړي سړي عام چې آینده لپاره دین خلک یې
د انساني حقوقو فعالان بیا وایي چې کسه هم پولیس د نرخزیانو پر ضد تشدد کې د ککړو کسانو خلاف اقدامات کوي خو بیا هم دوی له عدالتونو خوشی کیږي. د ستمبر په 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې یو فعال تیمور کمال وویل چې تر اوسه د نرخزیانو په قتل کې یو تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ نوموړی وایي
داسې واقعاتو کې اکثر کې د وژنې کوم واقعات دي، نو په دې کې یا روغ شي یا چې کوم خواجه سره دي هغه کیس لا بیا عدالتونو ته نه راځي، او د دې وجې هغه چې کوم ملزمان وي د هغې د طرفه دوی ته دمکیانې ملاوېدل شروع شي، نو په دې وجه داسې قسمه واقعاتو کې بیا اکثر یا روغ راځینامي وشي یا هغه کیس چې کوم دی نیمګړې پاتې شي. په کار خدا دا چې داسې کوم واقعات دي نو دې کې دی مدعي چې کوم دی هغه دې کې ورته ریاست وي، نو چې کله داسې قسمه واقعاتو کې ریاست مدعي کېږي نو په هغې کې د بیل یا د کمپرومایز چې کومه خبره ده هغه ختمه شي او هغه کیس یو اخري انجام ته بیا رسي.
تیمور کمال زیاتوی چې له 2015 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه یو اویا نرخزیان وژل شوي چې پکې اووه نرخزیان یوازې په روان کال کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ په 2018 کال کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره یو قانون هم منظور کړی و، خو اوس په 2022 کال کې د دې قانون په ترمیمي بل کې د نرخزیانو ترمنځ د ودونو په مسله په هیواد کې تاوده بحثونه پیل شوي دي.
مشال رډیو ته غوږ سم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اسلامي نزدتي کونسل وایي د نرخزیانو د حقونو تحفظ لپاره د 2013 کال د منظور شوي قانوني مسودې ځینې نقطې د شرعي اصولو سره سمې نه دي. اسلامي نظر کونسل پرون په یو بیان کې ویل چې د قانون د جاج اخیستلو لپاره د یو کمیټې جوړه کړل شي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان په پارلیمان کې د خواجه سراو د حقونو په اړه د ترانسجنډر پرسنس اکټ 2013 په اړه تاوده بحثونه شوي دي، او ځینې مذهبي او سیاسي مشران دا د اسلامي قدرونو ضد ګڼي، خو د خواجه سراو د حقونو فعالان وایي چې دغه تورنه بې ځایه دي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
اسلامي نظریاتي کونسل وایي د خواجه سراو د حقونو د ساتنې لپاره په 2013 کې د منظور شوي قانوني مسودې ځینې نقطې د شرعي اصولو مطابق نه دي، او د دې قانون د جاج اخیستلو لپاره دي یو کمیټې جوړه کړې شي. د سپتمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو د اعلی پایه د ونډې رستو په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د ترانس جنډرز پرسنز پروټیکشن اف رائټس اکټ 2013 د تفصیلی جاج اغستلو لپاره دي په دینی عالمانو، قانون پوهانو او طب پوهانو باندې مشتمله یو کمیټه جوړه کړی شي، ځکه چې د موجوده قانون بیلابیلې دفعې د شریعت مطابق نه دي او دا په ټولنه کې د نوي مسلو د پیدا کولو سبب ګرځېدلی شي. په پېښور کې د نرخزیانو په اخونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم وایي په اصل کې دغه قانون د خواجه سراو د بشري حقوقو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی دی، او که په دغه قانون کې څه نیمګړتیا ده یا که چاته پرې څه اعتراض دی نو د اسلامي نظریاتي کونسل دا سپارښتنه ډیره ښه ده چې د دغه نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره یو کمیټه جوړ کړی شي.
په دوو خبرو باندې د غي زیات زور دی، یو دا چې خواجه سراو ته د ائډنټیټي ورکولو نه پهلا یو سکریننګ یا میډیکل کمیټه پکار ده، او چې کوم ذاتی سلف پرسیوډ ائډنټیټي هغه د ختم کړل شي او ورسره دی دا خواجه سراو چې کوم ډیفینیشن شوی دی هغه د هم ټیک کړل شي. مونږ غواړو چې هر څنګه سیستم کا سکریننګ پروسس راولي هم نو دا د انشور کړل شي چې هغه د خلکو یعنی هغه باره کې نفرت او هغه ته لپاره مسلې نه جوړي، بلکې چې کوم حقيقي خواجه سرا دي هغه د لپاره د معاملات آسان کړل شي.
په دې وروستیو کې د خواجه سرا او د حقونو د ساتنې په قانون کې د یو میډیکل بورډ د معاینې نه بغیر په خپل خوخه په شناختی کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې د خپل جنس په لیکلو د پاکستان په سینټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان نیوکې کړې وې، او په سینټ کې په دې موضوع تود بحث تر سره شوی وو، او دا غي رستو بیا په پاکستانی رسنیو او ټولنیزو رسنیو په دې موضوع تاوده بحثونه راپریدلی وو چې په کې ځینو سیاستوالو او مذهبي مشرانو دا تور پوری کړی وو چې د خواجه سراو د تحفظ د قانون د سایه لاندې هم جنس پرستۍ ته لاره هواره کړې شوې ده. په دې اړه مې د نرخزیانو د تنظیم د مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی د نومونو نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د تحفظ په قانون د ځینو مذهبي مشرانو او سیاستوالو نیوکو د هغوی په ضد په ټولنه کې ډېر نفرت راپارولی دی او تېره اونۍ هم د دې له وجې د هغوی په ځینو ملګرو بریدونه هم شوي دي او د دې مذهبي او ټولنیز حساسیتونو په وجه دوی په دې موضوع خبرې نشي کولی. په پېښور کې د بشري حقونو یو فعال تیمور کمال وایي که په دغه قانون کې څه نیمګړتیا وي نو پکار ده په داسې ډول دا مسله حل شي چې د خواجه سراو ژوند ته پرې څه خطر پېښ نه شي.
که دې کې داسې څه خبرې وي یا چې څه غیر اسلامي وي یا دغه وي نو هغه هایلایټ کول داسې هم نه دي پکار چې د خواجه سراو ته دې په عام ژوند کې په عام دغه کې مسایل جوړ شي پکار ده. که دې کې داسې څه خبرې وي چې هغه د اسلام سره په تضاد کې وي بالکل هغه خبرې دي چې دی وباسي.
په عین حال کې د خواجه سراو د حقونو د 2013 قانون په وفاقي شرعي عدالت کې هم چیلنج کړی شوی دی او په یاد عدالت کې دا معامله روانه ده او دا قانون بیا کتنی لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته هم ور وړاندې کړی شوی دی. د دغه قانون د مسودې تر مخه دا قانون خواجه سراو ته د نارینه او ښځو په رنګ د بشري حقونو ورکولو او د خواجه سراو سره د توپیری چلند د مخی نیولو په هدف منظور کړی شوی و.
تاسو راپور واورېدو غلام بوستا ستروندې کوو. سره زوی بلې موضوع ته پرون د نه پورز د کورم کې د مړو پر بوټي پر ملکیت انخته شو چې پکې دوه تنه مړه او یو زخمی شوی دي. تفصیل طارق ورزیرا کوي.
په کورما ضلع کې د نهې پورز دوه فریقینو ترمنځ جګړه شوې چې پکې دوه تنه مړه او یو بل زخمی شوی دی. د بره کورمې د پولیسو یو مشر نورولی خان مشال لوډیو ته د چهارشنبې پورز ویلي چې د پیوار تنګي په میرمې کلي کې یو فریق پر بل هله ډزې وکړې چې د مړو بوټي ملکیت پر شخړه پخپلو کې وران شول. نورولی خان زیاتوي تر اوسه په دغه کیس کې دوی گرفتاری نه ده کړې. البته د دریو تنانو د وشتلو داویداری شوی او پولیس کوشش کوي چې مطلوب تنان ونیسي.
پټي پټي کې لکه وقوا شوی دوی ته د مڼې بوټي مندې خپل کې د خپل تر زمان دي سره ګند شوی دي. لکه د مڼې بوټا هغه کټ کوم او نو دوی راغلي دي د جمال دین چې د فایر کړه ده دوه کسانې مړ کړي دي او یو کس زخمی کړه ده. درې کسان باندې دوی درې دوه کسان نیولي شوي نه دي. نو نور تفتیش پکې موضوع اف آی آر در شوه ده او تفتیش شروع ده.
په کورما کې جوش مې ځایونه داسې دي چې پکې د مختلفو قومونو ډلو او کورنیو ترمنځ پر ځمکو ویلو او ځنګلي ونو بوټو تر کالونو راهیسې تنازع روان دي او پر هغوی خونړي جنگونه هم شوي. د منګلو قومي کمیټې یو مشر ملک منور خان منګل مشال لوډیو ته وایي کله هم د چا ترمنځ کومه شخړه رامنځته شي نو دوی باندې جرګه وکړي او له دواړو ضمانت تر اخستو پس هغه لنجې ته د حل لار ګوري. خو په ورکوټو خبرو سمدستي ټوپک راوچتولو د داسې قسمه پیښو مخه نشینستله.
خلک تنگ نظر دي او ډیر سبب دی غیاد دی ایمه جهالت وخیا ځکه چې په وړو وړو خبرونو ټوپا کار خوستنه بیا یو بل وشتنه نو دغه مخلص مخنیوای چې کوم دی دغه په هتاه چې نه حکم کړای شي نه په دنیا کې څه کړای شي او کوم چې داسې وی چې لکه داسې کوم مخکې نه مسایل وی یا په یو ځای نه چلنج او اشخړ وی نو پغې کې موږ الحمدلله هر وخت نه پوزېټیو رول ادا کړای دی.
بلخوا موږ چې کله په دغه اړه له دینی عالم مفتی نور بادشاہ حیدری او پختل چې په معمولی خبرو د یو بل قتلولو دغه عمل ته څنګه ګوري نو هغه وویل دا د علم او ناپوهي د نشټواله په وجه رامنځته کیږي. ګینه په دین اسلام کې د قتل معاملہ سنگین جرم ګڼل شوی.
وې چا چې د یو مسلمان د خپل ورور په قتل کې دیوي خبرې په قدر وینا په قدر د قتل د اغه سزا کې معاونت کړی وي قیامت پورز به دا سړی په داسې حال کې راځي چې د د پټنډه پښنی باندې بلی کلی وي چې د الله د رحمت نه محرومه. د کوم قتل او قتال په معاملاتو کې راځي د سنگین جرم دی ګناي کبیره دی باید چې موږ الله تبارک وتعالى ته اجتماعي توبه وبسو او د داسې د جهالت کرونو نه موږ منع شو.
په کورما کې 2020م او بیا 2020م هغه کالونه دي چې په ځمکو ویلو او ونو بوټو پر انفرادي او قومي توګه خونړي لانجه او جګړه تر ټولو زیات شوی. که څه هم په 2023 کې د تیر کال په مقابل جنگونه کم شوی، خو تر څو چې د پاړه چمکني او بالشخیل، تندیوال او لشیرزو، پیوړ او ګیدو، کونجلیزو او مقبلو، بغده، عبدالاسا، بغاکې او د کڼمان ترمنځ موجود شخړو ته د حل لار نه وي کتلی شوی، د سیمې امنیت او خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوښتي په وروستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو اوس وخت کېدونکي دی 5:00 له بشیر باغ ته خبرونه لنډي زورو.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د چینایي وګړو پر یو کلینیک د وسلوالو په ډزو کې دوه چینایان زخمیان شوي او د هغوی د مالي چارو پاکستاني مسؤول وژل شوی دی. د صدر پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې نن شوی دې حمله کې د غاښونو هغه کلینیک په نښه شوی چې د پاکستان او چین تابعیت لرونکو وګړو چې له 1.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل ملکیت و. تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې او پولیس وایي چې پلټنې روانې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته پرون د عدالت د سپکاوي نوټس لیږلی دی. کمیشن عمران خان ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اکتوبر په 12 د حاضرېدو حکم دی او هغلته دی په خپله ورشي. پر عمران خان او د ګوند په نورو سیاستوالو یې تور دی چې د سیاسي جلسو په وخت کې سرکاري وسایل کارولي دي. د بره کرمې یو پولیس افسر نور ولی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیواړ تنګي په مرمۍ کلي سیمه کې د باغ په سر پر رامنځته شوې شخړه کې دوه کسان وژل شوي دي. دغه په نه په دې نښته کې یو کس زخمي شوی هم دی. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې NDMA ویلي چې د جون 14 رئیس راغلو سیلابونو کې د وژل شو شمېر 1463 ته رسیدلی. د ادارې زیاته کړې چې له سیلابونو له 2 میلیونو څخه زیات کورونه هم وران شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې پاکستان پر افغانانو سیاست نه کوي. ستانکزي په کابل کې ویغونډې ته په خبرو کې ویل چې پاکستان له اقتصادي ستونزو تیریږي او په داسې یو حالت کې دی چې په نړۍ کې ورته څوک قرض هم نه ورکوي، نو د ځان د سپینوي لپاره دی د افغانستان نوم نه استعمالوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت ویلي چې په افغانستان کې نړیوالې ترهګرې ډلې موجودې دي. د اوکراین په ختیځ کې په څلورو سیمو لوهاس، دونیتس، خرچون او زاپوریژیا کې په یو تشنامه ټول پوښتنه کې رای ورکوونکو له روس سره د یو ځای کېدو ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی دا ټول پوښتنه مسخره بللې او غندلې ده.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې بشیر غاخ وړاندې کول. په دینی مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دیته. لکه څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې د اوکران په څلورو سیمو کې د تش په نوم ټول پښتني وروستۍ پایلې ښایي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. چارواکو ویلي رایا ورکوونکو په پراخه کچه د ملاتړ کړی چې دا سیمې دي د روسیې د فیډریشن برخه شي. د اوکران ولسمشر بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللی او ویلی دی چې د ټوپک د شپېلې تر سوري لاندې تر سره شو. تفصیل لاسد الله لودین اورو.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رایه ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې ده. په دغه سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 23 پایل او پرون د سپتمبر په 20 پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه پکې ورکړه. زلنسکی ویلي اوس هر هیواد باید روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلنسکی دغه راضیاته کړې، روسیې د ټولې نړۍ د سترګو په وړاندې پرېښخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه ترسره کړه چې په واک کې دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرموونکې او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته روسیا دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیزو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رایې ورکونې ته مجبوره شوي دي. دغه ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشرې ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 10مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې په ټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
مشال رادیو ته غوږ سی تاسو د اوکراین کې د تشپنامه شوی ټول پښتنې په اړه راپور اوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د طالبان د حکومت یو جوګ پړي چارواکي یو ځل بیا ل خپل مشرانو غوښتي دي چې د جنکو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بنو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې د جنکو پر تعلیم بندیز شری جواز نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر د نظر په همدې غونډه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې پخوا له متحدو ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم و، یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو که څه هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یې یوې کمیټې ته دنده سپارلې، خو عملاً یې په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. ښاغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی، نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدنه چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
ښاغلی ستانگزی د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د ښاغلی ستانگزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو لوی مشر او نورو باصلاحیته غړو د ده دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. د څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي، ځکه له مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستیال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
مشال اړو ته غوږ استی. په افغانستان کې مو د جنکو د تعلیم په موضوع راپور اوریدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. نن ملګری ملتونه معلومات ته د رسۍ نړیواله ورځ منځي. ملګری ملتونه ویلي چې هر انسان معلومات ته د رسۍ حق لري او باید حکومت دا یقیني کړي. خو پاکستان او په تیر بیا په خبر پښتونخوا کې څېړونکي دا نظر لري چې حکومت له ولسه معلومات پټ ساتي چې دا شان هغوی له خپلو حقونو خبر نشي او په حکومتي کارکردګۍ تنقید نه کړي. خو بیا حکومتي چارواکي دا ردوي او وایي چې کار یې ولس باخبره ساتل دي. تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په حکومتي چارو کې د انټرنیټ استعمال زیاتېدل د معلوماتو پر رسایي کې مهم رول لوبولی شي. د دې ادارې په خبره معلومات لرونکي وګړي په مختلفو چارو او په خاصه توګه په انتخاباتو کې د رای اچولو پر مهال سمې پریکړې کولی شي، خو په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې سیړونکو او ځینې سیاستوالانو دا نظر لري چې په دې هیواد کې حکومت او ریاستي ادارې نه غواړي چې ولس له حکومتي چارو خبر شي. مدني فعال او وکیل طارق افغان د سپتمبر په 20مه مشال لیډیو ته ویل چې حکومتي معلوماتو ته رسایي د یوې ترقی یافته ټولنې لپاره ډیره مهمه
د بدقسمتۍ نه په دې باندې لس شل فیصد عمل کیږي. زیاتره ډپارټمنټونه چې دي هغه دغه انفارمیشن نه ورکي یا هغه انفارمیشن ورکي چې هغه وی چې دا بس عام انفارمیشن دی خو خاص انفارمیشن دی نه ورکي. من کتلی دی په زیاتو کیسونو کې چې خلک راشي په های کورټ کې ریټس پټیشن وکي نو هغه درخواست وګورو چې هغه درخواست ورکړي آر ټی آی په ذریعہ باندې جماعت دا انفارمیشن پکار دی خو هغه انټرټین کړی شوی نه هغه ته هغه انفارمیشن
په خیبر پختونخوا کې په 2013 کال کې معلوماتو ته د رسای حق پاړه قانون جوړ شوی دی. دا چې په پاکستان کې عام اولس کم ډول حکومتي معلوماتو ته د رسای حق لري په اړه وکیل شبیر حسین گیګیانی ویل
دا زمونږ ملک یو داسې قانون شته لکه د ډاکومنت بارکه افیشل سیکرټ اکټ نو په هغه کې صرف هغه ډاکومنټ چې هغه حکومتي امور سره یا بهر ملکونو سره چې کوم د دې روابط دي تعلقات دي یا معاهدي دي داسې معاهدي چې هغه د ملک د امن او امان لپاره د ملک د بهتری لپاره یا ملٹری چکم معاہدے کی یا جنگونو کم معاہدے کی نو صرف آئی تد عام پبلک ایکسس نشتا زکا چاگا آگئی سر ریلیٹڈ ام ندی ندی پا کرائیٹ ام انوال ندی نور دین علاوہ خوچ سمرا دا سے پبلک ڈاکومنٹس دی چیارا دا پبلک و سر ریلیشن وی اکو دا ریوینیو ریکارڈ دی اکو عدالتی پیسری دی.
پا پی خبر کی دا انٹرنیٹ لپارا کارکون کی ادارے انلائٹ لیب یا چارواکی عائشہ فریدون بیا مشال ریڈیو تویل چې په موجوده وخت کې د معلوماتو لپاره اسانه سرچینه انټرنیټ دی خو د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ سهولت نشته چې له وجې هلته خلک د ډیرو حکومتي پروژو نه خبر نه وي.
زه خو وایم لکه ګورې هر ډپارټمنټ ته چې ګورې که نه که ان کیس تاسو په هیلت کې ګورې نو هیلت کې هم چې لسون اډورټیزمنټس راځي څومره تھرو انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن باندې یا ریڈیو باندې کدی با دی پتو دی تدا لک بیسٹ چیز نه رسی جے لسه نن سوا سم چې ہیلتھ کارڈز دی او ډیر راسی پیشنٹس ایون او آغا ام لک داغی سرجری کې دی شو از مونږ د کلی یو کس خو آغا مونږ ته ډیر لیټ پتو لګی دا چې اغي د سره خبر نو دک چې اغي یو د سیز کی اوسیږي چې غار کی اوسیږي او هغه ځینو ته د سره د دې سیزونو اکسس نشته دی که نه دا انټرنیټ یا دا سیزونه نشته. خو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د قائما کمیټې غړي او د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وویل چې 200 واري ټولو سیمو ته د انټرنیټ رسول لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي دي خو هغه د خپل مفادو له وجې دا کار نه کوي.
په دنیا کې حکومتونه کوشش کوي چې داسې لارې چارې پیدا کړي چې دوی کم کارونه کوي د ولس لپاره یا کوم حکومتي نظام چلوي هغه خپل ولس ته خامخا ورسوي. خو په بدقسمتي سره په پاکستان کې دا شی بالکل مطلب په بله خوا روان دی. دلته د هر پبلک چې کوم هم ډاکومنټس دي هغه هم داسې ساتل کېږي د حکومت د خوانه چې عام خلکو ته هغه رسایي ډېره ګرانه دي.
په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې سوواري خلکو په حکومت له دې وجې تنقیدونه کړي دي چې د ترقیاتي منصوبو حکومتي آمدن کار روزګار تجارت او دغسې په ځینو نورو معاملو کې معلومات پټ ساتي. خود خیبر پختونخوا د اسمبلی د اطلاعاتو د قائما کمیټې او د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي بیا دا تورونه رد کړل او مشال لډیو ته ویل چې د حکومت کار ولس به خبره ساتل دي. د 2015 کال د نومبر په 18 د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو اعلان وکړ چې هر کال بعد د سپتمبر 28 معلوماتو ته د رسایې دروازې په توګه لمانځي. له دې وروسته بیا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2019 کال د سپتمبر په 28 داروس ولمانسله.
معلومات د رسایي نړیوالې ورځ په مناسبت انیس اجمل تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو. اوس راځو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا اسمبلی ځینې غړي او د ځینو هغو خپلوان وایي ریاست دوی ته په امنیت او انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. دا تر هغه وروسته ده چې په دا وروستیو کې د اسمبلی غړو پر کورونو حملې شوي. خپلخوا حکومتي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې کله په یو ملک کې ترهګري وي نو هلته د صوبایي اسمبلۍ غړو په ګډون هر څوک پنخه کېدی شي. البته نوموړی وایي حکومت یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوششونه کوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د اسمبلۍ غړي ولې پنخه کېږي تفصیل په دې راپور کې وو.
په خبر پختونخوا کې په تیره شاوخوا یو اونۍ کې د دوه صوبایي اسمبلۍ غړو او یو قومي اسمبلۍ غړي پر کورو وسلوال بریدونه شوي دي. د دې بریدونو سیمواري چا تر دې دمه نه ده منلي. د سپتمبر په شپږویشتمه په ډېر اسمل خان کې د صوبایي اسمبلۍ د غړو د طریقې انصاف ګوند یو مخکښ آغاز خان ګنډاپور پر کور د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو کې یو صوبایي وژل شوی خو ګنډاپور او کورنۍ یې بچ شوي. آغاز خان ګنډاپور د خبرو کولو نه ډډه وکړه خو د نوموړي تره انعام الله خان ګنډاپور د سپتمبر په ویشتمه مشال ډو ته وویل چې له ډېرو ورځو راهیسې امنیتي ادارو دوی ته ویلي وو چې د وسلوالو لخوا پرې حمله کېدی شي. انعام الله ګنډاپور چې د آغاز خان ګنډاپور سره په یو کور کې اوسیږي وایي معلومه ورته نه ده چې وسلوالو د دوی پر کور ولې حمله کړې خو نوموړی وایي له ریاست یې هیڅ تمه نشته. د په خبره ځکه چې له دې مخکې یې هم دوه ورونه په ځانمرګیو بریدونو کې وژل شوي خو تر دې د مورته انصاف نه دی ملل شوی.
هغوی دواړه لکه یو 16 اکتوبر 2013 ته شهید شوی و اصرار خان ګنډاپور هغه ټایم هغه لا او د هیومن رایټس منیسټر و د کے پی او شهید اکرام خان چې کوم هغه 22 جولای 2018 ته شهید شوی ډیورینګ الیکشن کمپین.
د سپتمبر پر دویشتمه هم د معلومه وسلوالو په کواټ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیاستوالو د قومي اسمبلۍ غړي شهریار افریدي پر کور د لاسي بم برید کړی وو چې د پولیسو په وینا چاته ځاني زیان نه و پکې اوښتی. دغه د سپتمبر پر درویشتمه په شانګله کې ناڅرګنده وسلوالو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ فیصل زیب خان پر کور ډزې وکړې چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. فیصل زیب خان د سپتمبر په ویشتمه مشالې ډوته وویل چې څو وار یې پولیسو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورته وسلوال دړکې ورکوي خو د دې باوجود د ده په کور برید وشو. فیصل زیب خان وایي خطرناکه خبره دا ده چې په صوبه کې پروانه بدمنۍ حکومت خاموشه دی. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان یا د حکومتي ګوند تحریک انصاف بل غړي د ده پر کور د شوي برید غندنه هم نه ده کړې. فیصل وایي وسلوال پر هر هغه چا برید کوي څوک چې د امن لپاره غږ پورته کوي.
دیکھیے اصل کے جی مین ریزن چلے دا کم مسئلہ وال دی دا ٹارگیٹ صرف دا پخت ٹارگیٹ چلے نہ صرف دا پختانو سیما دا اور دا پختونخوا پر سیما دا سر پختانہ چکم آواز پر تک ویشی کے منتخب نمائندگان ہم شامل دی اگر ٹارگیٹ کی گی چلا پختونو دا آواز طریقے سے دباؤشی.
بلخو د خیبر پختونخوا د مزدوران او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د فیصل زیب پر کور د شوی برید غندنه ده او اعلی وزیر دواړو کړي. البته نوموړي د سپتمبر په ویشتمه مشالې ډوته وویل کله چې په یو ملک کې ترهګري وي نو هلته د اسمبلۍ د غړو په ګډون هر څوک پنخه کېدی شي. شوکت یوسفزی وایي چې حکومت یې په صوبه کې په روانه بدمنۍ خاموشه نه دی او امنیتي ادارې او پولیس د امنیت ټینګولو لپاره کوششونه کوي.
کوم علاقہ کې یا کوم صوبہ کې یا کوم ملک کې دہشت گردی وی نو هغه په هر څه حمله کېدی شي لکه دا ضروري نه چې سر ایم پی ای دی یا هغه دی چې کوم مخور سړی وي کوم دغه وي صاف ټارګیټ وي بیسیکلی د دہشت گرد خپل حکمت عملی وي د حکومت خپل حکمت عملی وي. حکومت د عوامو جان او مال تحفظ ذمہ داری اغسته ده او هغه خپل پوره کوشش کوي دغه ادارې پوره کوشش کوي.
په اسلام آباد کې خبریال اوشنن کې حسن خان وایي وسلوال د اسمبلۍ غړي قومي مشران پولیس او نور مخور خلک ځکه پنخه کوي چې دې سره ویره تره ډېره خوریږي. حسن خان وایي ښکاري داسې چې دا مهال د حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ختمې شوې ځکه چې د ځینو بریدونو ذمواري د غډلې منلې. نوموړی وایي حکومت او ولس دې ته چمتو نه دي چې د طالبانو غوښتنه پوره کړي او قبایلي سیمې ورته وسپاري. حسن د سپتمبر په ویشتمه مشالې ډوته وویل حکومت سره دا مهال یوازې د وسلوالو ضد د عملیاتو لار پاتې ده.
نو ما په خیال پبلک پریشر چې کوم دی هغه خو دا وایي چې حکومت یا ریاست په اوس د دې خلکو خلاف باقاعده کاروایانې کوي هغه که په لو لیول باندې کوي که هغه په های لیول باندې کوي.
په خبر پختونخوا کې د اسمبلۍ د غړو پر کورو بریدونه پر داسې مهال شوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په باجوړ خیبر اورکزو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان کوز دیر او سوات کې د وسلوالو د ممکنه منظمېدو مخنیوي لپاره مظاهرې او جرګې شوې دي. دا راز د پاکستان پوځ بیا د سپتمبر پر 11 وویل د سوات په ګډون پټول ملکان ډیویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي. بلخو د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسٹر سیف د سپتمبر پر 28 مشالډو ته ویلی وو چې د ناامنۍ پر پیښو سربیره د حکومت او طریق ترمنځ پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند تړون پر خپل حال دی، خو دغه په وینا هیچ چا ته به د قانون او حکومتدارۍ چیلنجولو اجازه نه ورکوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
لادمی مخ کے تاسی راپور اوری دو چھے پا خیبر پختونخوا کے دا سملائی پر زنو غڑو باندی دا ہوئی پا کورون باندی بریدون شوی دی. اس رازو یو بلی موضوع تا دا خیبر تیرا دارینا دو ہم وار کڑا شوی کورانی وای چھے حکومتی مرستو تارتیا لری دا وکڑوالو دا سپتمبر پا ویشتما مشانی دو تیویل چھے شو خواہ شل رازی اولان دی ورطا پا اوز ویلی بو چھے حل تا وصلوالی در شوی او پا کار دا خپل کلی پریگ دی نو دی با یہ پرزد کاروائی وکڑی، خو کڑوال وای تر وسا ورطا چھا مرستی ندی ورکل شوی. دا قدرتی پتون پر اولان دی دا مبارزی صوبائی داری پی ڈی ایم یو چارواکی دا خپل نمنا سرگندولو پا شرط مشانی دو تول چې کله دوی ته د انتظامی او پوز لخوا رسمي نوټیفیکیشن ورشي نو بیا به ورته مرستې ورورسوي. تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
د خیبر تیرا دارې مختلفو قومونو نه خوندي سیمو ته کډه شوي کسان وایي دویم وار کډوال شول او تر اوسه ورته سرکاري یا غیر سرکاري ادارو مرستې نه دي ورکړي. دوی وایي د سپتمبر په اووم ورته پوځ وویل چې هلته په کمرخیلو، زخخیلو او کاخیلو کې وسلوال ورداخل شوي او لنډه موده کې به دغه سیمه ترې پاکه کړي، خو تر اوسه معلومات ور نه کړای شول. د تیرا زخخیلو جړوبي یو کډوال زیورخان پردي د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دیو دلتا تولے بوندی او بیاي مونږ رو وخت کو د مونږ سره دا ودی او کچ تو سره به مونږ کیم برو برا او پويش او راشن به تیر کو او سامان به تیر کو، خو مونږ لا شای ملو نه شو. مونږ په خپل خپلوونو سره په څاخ کې اړولې دي، چوک چا پويش په ګورا کې اړولې او چا په خیمه کې اړولې او چا په پټي کې خیمه لګولې. ورو ویل چې مو پاسونه خاصن تا پوش و زناور تا پوکړ، خو چې دا کوټي او دا ومنونه مونږ ویرو نشي. په مونږ باندې جمع روان دی، په مونږ باندې اور موسم روان دی. زمو مشمول په دا خیمه او په دا ټینټونو کې واخ نشی تیرا ولای ولتا چې کوم دی دومره موږ خپل بچو ته ایوا کوټارو پټا کړیو چې موږ واخ پکې تیریږي خپل زوی دارا ولایږي.
د تیرا درې ځنې نورو کډوالو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
مو نو ماسید نه وبرو نو یو ځلې مخکې کاډه کړی په 2014 کې ډېر تقریبونه نسبتونه سره مخ شو وس بیا 7 تاریخ باندې وینو شو چې کاډه وبوس نو مصر حکومت دې جوتای وکړلو چې ډیر ګاډ واډ یو جمعي مخال راوندای په کور دي چې سہولات برابر شي او نو قام شي او په صحیح طریقه باندې مل توجه وکړل شي.
مونو مارو خو ژوند و نن د سیاست په تولونه شته، نن سکولونه شته، نن بل شي شته راسي او به مې به ترتیبم خراب راي و نن د سندور سہولتونه شته، روډ مډم نشته راي.
یو اندازې مطابق د تیرا درې مختلفو قومونو نه دا مهال وشپېته کورنۍ د تیرا او باړې میدانی او پورم نه سیمو ته کډه شوي. په خیبر کې د امنیتي ادارې یو افسر خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې د مختلفو ځایونو جاج اخیستی او د وسلوالو پر ضد به سخت عملیات کوي. دغه سیمې د هلیکاپټرو نه هم څارلي. د قدرت فتونو د نظم صوبایي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې کډوالو په اړه د خیبر انتظامیه او پوځي چارواکو څه تفصیل نه دی ورکړی او چې کله ورته رسمي نوټیفیکیشن میلاو شي نو هر ډول مرسته به یې وکړي. باړاو تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او پوز ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، خو اوس په داسې حال کې یو ځل بیا پوز غریزو سیمو ته ورننوتلی چې په دې وروستو کې په خیبر کې هدفي وژنې زیاتې شوي او وسلوالو قومي مشران او پولیس پنخه کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال اډیو ته وګسته یو سرزو یو بلې موضوع ته وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر اعظم هاوس اډیو لیکس یا غږیزی ټوټې په سوشل میډیا د خبرېدو معاملې نوټس اخیسته ویلي چې د مامې د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې وزیر اعظم هاوس پټې خبرې رابر سره کېدو معامله یو غټه کوتاهي ده او باید چې دا کار بیا باید چې د کار مخه ونیول شي. دا تر هغې وروسته چې د سپتمبر په 30مه په سوشل میډیا داسې غږیزې روټې خپرې شي چې پکې په مبینه توګه وزیر اعظم شهباز شریف او نور وزیران په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. تر اوسه د هغو غږونو تصدیق نه دی شوی. تفصیل د مشال ډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د وزیر اعظم کور آډیو لیکول ډیره مهمه مسله ده او په دې اړه به اعلی کمیټه جوړوم. یاد دوی چې د پاکستان په سوشل میډیا باندې تیرو سو ورځو کې داسې یو سو آډیوګانې وایرل شوې چې پکې وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نون مرستیالې مریم نواز او په وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون غړي په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې اورېدلې شي. د سپتمبر په 20مه وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د آډیو لیک څخه ورستو به څوک د پاکستان وزیر اعظم سره لیدنه کوي دغه د ټول پاکستانی کام مسله ده.
په یقیني توګه دغه د سیکیورټی ډیره ناکامي ده. خبره زما د ذات نه ده چې دا شهباز شریف یو لیک شوی ده، خو چې څوک هم منتخب وزیر اعظم وي او په دغه رنګ زمونږ آډیوګانې لیک کیږي دغه ډېر غټ سوال یا نشان دی. په داسې حال کې به څوک د بیرنو ملکونو مشران د وزیر اعظم سره په وزیر اعظم کور کې لیدنه کوي؟
کوئی وہ ہمدرد دوست ہو یا کوئی اور وہ تو بڑا سوچے گا.
شہباز شریف دا پی ٹی آئی پا چیئرمین عمران خان نیوکے کڑی دی او ویل یہ دی چھے عمران خان ډیر افسوسناک کردار لری او هغوی دا ریاستی ادارو پا منس کے دا تقسیم دا روستو ہم سا کسر ندے پر خودلے. پا خبری ہونڈا کی یو سوال پا جواب کی وزیراعظم شہباز شریف ویل کلا چھے عمران خان دا آرمی چیف مدا وغزولا نو مونگ سرائے مشورہ کڑے وا ہر اپریکڑا با دا قانون تر پالندی کی گی. یاد دوی چې د تیرے سمودی راه سے دا آرمی چیف دا انتخاب پا اڑا دا اپوزیشن او اتحادی حکومت ترمیز دا سے بیانونا مخ کے راغلی دی چې هغه تا سیڑون کی دا شک پا نظر گوری او وائی چې هر یو کس دا مرزی آرمی چیف روستلو کوششو نا کوی. پا بل اڑخ دا تیری کے انصاف مشرانو شیرین مزاری فواد چودھری او نورو په خپل ټویټر پیغامونو کې د وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه باندې ټکونه کړی دي او ویل یې دي چې د وزیر اعظم کور آډیو لیکېدل او په دغه رنګا نورې مسلې د موجوده حکومت او د وزیر اعظم د ناکامۍ کلک ثبوت دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسه شی بوت رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوې. له بشیر ګوا خوستی لن خبرونه ورو د کراچۍ په صدر سیمه کې د چینایي وګړو پر یو کلینیک د وسلوالو په ډزو کې دوه چینایان زخمیان شوي او یو بل چینایي چې د هغوی د مالي چارو مسؤل وژل شوی دی. د صدر پولیسو مشال لیډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې د غاښونو هغه کلینیک په ناکه شوی چې د پاکستان او چین تابعیت لرونکو وګړو ملکیت و. د پولیسو په وینا دغه چینایي وګړي له دیرشو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس لیږلی دی. کمیشن د سپتمبر په 20مه عمران خان ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اکتوبر په 11مه دې ورته حاضر شي، پر هغه تور دی چې د سیاسي جلسو په وخت سرکاري وسایل کارولي دي. په کورمه کې د باغ په سر پر رامنځته شوې شخړه کې دوه کسان وژل شوي دي. د بره کورمې یو پولیس افسر نورولی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 20مه د پیواړ تنګي په میرمۍ کلي کې شوې نښته کې یو تن زخمي شوی هم دی. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې NDMA ویلي چې د جون له 14مې راهیسې راغلو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1463 ته رسېدلی دی. د ادارې زیاته کړې ده چې له سیلابونو د زخمیانو شمېر 2815 شوی دی او له 2 میلیونو څخه زیات کورونه وران شوي دي.
په افغانستان کې د طالبان حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې پاکستان د خپل نوم ښه کولو لپاره د افغانستان په نوم تجارت نه کوي. ستانکزی پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان له اقتصادي ستونزو تیریږي خو د حل لپاره یې نه باید افغانستان بدنامه کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت ویلي و چې نړیوالې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لوهانس، دونیتسک، خرسون او زاپوریژا کې په یو تش په نامه ټول پښتنه کې رای ورکوونکو له روس سره د یو ځای کېدو ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او رد کړې ده.
هم دې سره د مشال ډونو زنا ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو ور بیا زموږ خبرونه پیلېږي. په پر هم دې سپورت اسې د ډیور ډیو خبرونه اورېدل شي. خپل قربا سره له مومنو د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان. ښه وختونه.